بله بسیار زیاد تشکر آقای رادمنش. آقای اتمر در قسمت دوم انشاءالله ما با میمانای دیگه باز این موضوع ادامه میتیم. مال وقت خبرهاست از آقای صفی الله استانگزی خبرهای داخلی را میشنیم.
سلام ده خبرونو سره ټکی. دفاع وزارت وایي شپته په سلو کې هوایي ځواکونه اوس ښه سمبال شوي دي. په کابل کې سترې محکمې ودانۍ ته یو خزینه حمله کوونکي ننوتلی و چې د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي او د کورنۍ چارو وزارت د برېښنایي پېژندپاڼو وګړیو د حوالو ثبتولو ادارو لپاره نوې ودانۍ پرانیسته. پوره خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي شپته په سلو کې هوایي ځواکونه اوس ښه سمبال شوي دي. د افغانستان د هوایي ځواکونو عمومي قمندان عبدالوهاب وردک نن په بلخ کې په یو خبري کانفرنس کې ویل هوایي ځواکونه اوس وخت ډیر په عملیاتونو کې برخه اخلي او ښې لاسته راوړنې هم کوي. نوموړي همداراز وویل هوایي ځواکونو د بهرنیانو ملاتړ دوام لري او نن هم په ناټو پوځیانو په شمال کې 209 شاهین قلي اردو ته څلور جنگي هلیکوپټرې ورکړي. په کابل کې سترې محکمې ودانۍ ته یو خزینه حمله کوونکي ننوتلی و چې د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شوه. د سترې محکمې رئیس سید یوسف حلیم ازادي راډیو ته ویل دا ښځه چې وسله ورسره وه نن شاوخوا 12 بجې د سترې محکمې ودانۍ ته ننوته او له افغان سرتیرو سره یې نښته وکړه چې بالاخره ووژل شوه. د ښاغلي حلیم په خبره د دې حمله کوونکي جسد عدلي طب ته انتقال شوی دی. د کابل د امنیت قمانداني د جنایي څېړنو رئیس فریدون عبیدي هم له پیښې څو شېبې وروسته ازادي راډیو ته وویل یوې ښځې له وسلو په استفادې په سترې محکمې حمله کړې ده. اخوا ځینو سیمه ییزو سنه یو ریپورټر کړی چې دغه ښځه افغانه وه او ویلی دی چې 21 کاله عمر درلود او په کابل کې اوسېدله. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د برېښنایي پېژندپاڼو او د وګړو د احوالو ثبتولو ادارو لپاره د یوې واحدې ادارې ودانۍ پرانیسته. د کورنۍ چارو وزیر تاج محمد جاهد د پنجشنبې په ورځ د دې ودانۍ د افتتاح پر مهال ویل د دې ادارې له فعالېدو سره به د برېښنایي پېژندپاڼو او د وګړو د احوالو د ثبتولو پروسه شفافه او اسانه شي.
یک اداره ملی افغانستان
که با افغانستان یو ملی اداره چې اوس له نوې ټکنالوژي او له هغو پرمختګونو سره چې خلک په تمه دي سمبال ده. موږ نن افتتاح کړه او دغه بدلونونه چې راغلي له شپیتو کلونو وروسته راغلي دي. د برېښنایي پېژندپاڼه او وګړو د احوالو د ثبت ادارو لپاره دا ودانۍ د پولیسو ښارګوټي ته څیرمه. د امریکا د مرستو د پراختیا ادارې یو اس ایډ د 1.6 میلیون ډالرو په لګښت په معیاري ډول جوړه شوې ده. د یو اس ایډ رئیس مایکل کرایزر وویل هڅه کوي د یادو ادارو کارکوونکي وروزی او نور وسایل هم ورکړي. په جوزجان ولایت کې افغان امنیتي ځواکونو درې سړي تښتونکي او یو تن چې د انتحاري حملې نیت یې درلود نیولی دي. د جوزجان د والي ویان محمد رضا غفورزاده ازادي راډیو ته ویل دا کسان نن سهار د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د شبرغان په ښار کې ونیول شول. ښاغلي غفورزاده وویل د نیول شویو سړي تښتونکو څخه چې غوښتلې دولتي چارواکي برمته کړي تحقیقات روان دي. دا د افغانستان مهم خبرونه. د سیمې او نړۍ خبرونه احمد تکل دراوروي.
السلام علیکم. په ترکیه کې درې میاشتنی بیړنی حالت نن نافذ شو. ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې دا اقدام ضروری او د قانون د حاکمیت او د وګړو د لومړنیو ازادیو له اصولو سره په تضاد کې نه دی. بیړنی حالت د شپې له یوې بجې وروسته نافذ شو او بیا اردوغان د ولسمشرۍ د ماڼۍ د جومات له لاؤډ سپیکر څخه د سهار د لمانځه اذان وکړ. اردوغان پرون د کابینې له غونډې وروسته په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل چې د تېرې اونۍ د ناکامې پوځي کودتا عملان به وسلوال ځواکونه به د حکومت تر امر لاندې وي او له حکومت سره په همغږۍ کې به عمل کوي. د اساسي قانون له حکم سره سم د هیواد د منتخب ولسمشر او د اعلی سرقومندان په توګه موږ او زموږ پوځیان به د ترکیې په پوځي ځواکونو کې د ویروسونو پر ضد مبارزې ته دوام ورکړو. د ترکی رسنیو د راپورونو له مخې نن سهار د حکومت د پراخو تصفیوي عملیاتو په ترڅ کې 23 نور قاضیان او 2 پوځي افسران د چارواکو لخوا ونیول شول. د اردوغان حکومت د کودتا له هڅې وروسته نږدې 15 پولیس، قاضیان، ملکی مامورین او ښوونکي ځینې له دندو لرې کړي، د ځینو دندې زندولي او ځینې نورې نیولې دي. د بشری مرستو یو ډله وایي د لیبیا ساحل ته نږدې د یویشتو ښځو او یوه نارینه مړی په یوه کوچنۍ ربړي بیړۍ کې موندلې دي. د بې سرحده ډاکټرانو ټولنه وایي د دوی بیړۍ چې د مدیترانې په سمندرګي کې ګزمه کوي د هغو دوو وړو بیړیو مرستې ته ورغلې چې له یو بل سره نږدې روانې وي او وتوانېده د 500 ماشومانو په ګډون 209 تنه وژغوري. خو د یوې بیړۍ په تل کې 22 پناه غوښتونکي مړه وموندل. د دې کسانو د مړینې علت تر اوسه نه دی روښانه شوی. د بشری حقونو دوه مخکښو ډلو په خپل ګډ راپور کې ویلي چې د اوکراین په ختیځ کې ملکیان د جګړې د دواړو لورو لخوا له دوامداره توقفونو تریتم کېدو او حتی شکنجې سره مخامخ دي. د بښنې نړیوال سازمان او د بشری حقونو د څار ټولنې د اوکراین پر چارواکو او د کیف پر پلوي ملیشو تور لګولی چې ملکی وګړي له روس پلو بلتونپالو سره د اړیکو یا د هغو د ملاتړ په تور نیسي او همداراز بلتونپال ملکی وګړي د اوکراین د حکومت د ملاتړ یا د حکومت ته د جاسوسۍ په تور نیسي. راپور زیاتوي چې په ځینو مواردو کې د خلکو بندي کول د بندیانو د تبادلې په مقصد هم کارول کیږي. د بښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو د څار ټولنه وایي د ګډ راپور له خپرولو څخه د دوی هدف دا دی چې د اوکراین ستونزه خورا لویه ده او د ټولو ښکېلو اړخونو لخوا سمدستي اقداماتو ته اړتیا لري. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوری غوښتونکو ګوند کاندید ډونالد ترامپ د ناټو د غړو په وړاندې د امریکا د مکلفیتونو په اړه پوښتنې رابرسیره کړي او ویلي دي که دای ولسمشر وای نو د روسیې لخوا د بالتیک د هیوادونو د اشغال په صورت کې به یې له هغو سره مرسته نه وای کړې. ترامپ له نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په یوه مرکه کې چې پرون خپره شوه وویل د به د روسیې له حملې مخکې په دې اړه څېړنې کړې وای چې د هیوادونو تر کومه د امریکا په وړاندې خپل مسؤلیت ترسره کړی. ترامپ له دې مخکې هم د کوم هیواد د نوم له اخیستو پرته په ناټو کې د ځینو هغو هیوادونو د غړیتوب په اړه شک ښودلی و چې د ده په وینا له ناټو سره لازمه ژمنتیا نه لري. له بلې خوا د جمهوري غوښتونکو ګوند د کنونسیون په درېیمه شپه هغه مهال ګډوډي پېښه شوه چې د ټکساس سناتور تید کروز د ګوند د کاندید په توګه د ترامپ له تاییدولو ډډه وکړه. کروز په ابتدایي پړاو کې په یوه سخته مبارزه کې ترامپ ته وبایلله. کروز د ترامپ د پالیسۍ ځینې وړاندیزونه ومنل خو حاضر نه شو چې د جمهوري غوښتونکو ګوند د نوماند په توګه یې تایید کړي. وروستی خبر د تاجکستان حکومت د روسي ورځپاڼې کمسمولسکایا پراودا تاجیکی نسخه د یوې توهینونکې مقالې د خپرولو په پلمه بنده کړه. د ورځپاڼې د تاجیکۍ نسخې مسؤول مشر شریف احمدانپور نن وویل چې دا پریکړه د کمسمولسکایا پراودا د خبریال سیرګی پونوماریوف لخوا د لیکل شوې مقالې په وړاندې د اعتراض څرګندونه کوي. د احمدانپور په وینا د پونوماریوف په مقاله کې تاجکستان د یوې مشهورې روسي کومیډي ډرامې د دوو خیالي کرکټرونو روشن او جمشید د هیواد په توګه تعریف شوی. د مقالې لیکوال تاجکستان ته د الوتنې پر مهال لیکي چې د الوتکې د مسافرو په منځ کې چې ټول روشنان او جمشیدان وو یوازې د ځلانده سلاویک څیره درلوده. دا خبرونه
آزادی پسپوک
در امواج آزادی.
آزادی پسپوک قدرمنو اوریدونکو او د خبرونه ملمنو ته یو ځل بیا زما رضوان مراد او زما د همکار ظریف نظر سلامونه نیک هلی. دوستانو په دې خبرونه کې او د خبرونه په دې په خاص توګه په دې برخه کې د افغانستان په مختلفو سیمو کې د جګړو د کموالی او یا دا چې طالبانو حمله کمی شوي او کنه او په خپل افغان ځواکونو ترمنځ سنیم ګړتیاوي چې ستونزې دي خبرې او بحثونه کوو.
بله، این بار مهمان ما محترم آقای محمد اسحاق اطمر کارشناس مسائل نظامی در استودیو تشریف دارند و محترم جنرال صف امین الله عمرخیل هم از طریق تلفن به ما امی لحظه وصل شدن. برشان خوش آمدید میگویم. عمرخیل صف میشنوین صف صدر ما را؟ جنرال صف امین الله عمرخیل میشنوین صدر ما را؟ صف خوش آمدین صف به برنامه.
سلام علیکم. سلام علیکم. بله مشنم
شهزاد، تشکر. خوب ما در قسمت اول با آقای راتمنش بسیار این مسائل در میان گذاشتیم، متاسفانه اونا فعلا تشریف بردن نیستن. اتمر صاحب اگر یک نگاه کوتاه به صحبتهای یک ساعت گذاشتیم و بیاندازیم، شما چی فکر میکنیم؟ آقای راتمنش خو بسیاری مسائل میگن خیر خیریتیست، نه قوم و قوم بازی بسلا، نه حزب بازی در قبال اردوست و شکایت های چیزا میگن رفع شد از ساکرام که برشان یا شب باته نمیرسه، منطقه میگن که در جایی که آتش نباشه دوت هم نمبره، یا ساکرام از گوشه و کنار افغانستان کدام مشکل نداشته باشه، ناقی ناقی سه به ما در تلفون اوتومات رادیو آزادی پیام نمیگذارن. اگر یک دو دقیقه در این باره صحبت کنین که آقای امرخیل هم با موضوع آشنا شون. سه
بسیار خوب است. ما فکر میکنم فعلا قسمی که شما گفتین تاندازه جنگ ها، جنگ هایی که مستقیم است، مستقیم با مخالفین صورت میگیره، نظر به امکانات و تجهیزات و تغییر استراتژی که در دوستای بیبلی به وجود آمده، چون اونا اخیراً تصمیم گرفتن که عملیات های هوایی را بدون از اینکه عراق کسر از جریان بگذارن اونا خودشان انجام میتن، و با فکر میکنم این استراتژی نتیجه بسیار مطلوب به دست داده، به خاطر از اینکه طیاره های بی پیلوت بتونه اهداف به صورت دقیق نشانی بگیره و این عملیات ها هم در شب و هم در روز صورت گرفته بتونه. نتیجه از این را ما دیدیم، کشتار بلا اختر بابد منصور و از بین بردن رهبر طالبای پاکستانی در افغانستان و چنین بعضی از قوتدارهای بسیار بلندپایه طالبا که در داخل افغانستان و یا در مرزها زندگی میکنن، از بین بردن از اونها نتیجه عملیات های هوایی است. از طرف دیگه یک مقدار نیروهای هوایی با در داخل هم قوت گرفتن و به اصطلاح جان گرفتن و صاحب یک تعداد طیاره های هلیکوپتر جنگی شدن که هم مهارت جنگی افغان ها را میتونه بلند ببره. ولی یک مسئله که مسئله بسیار عمده و اساسی است و عبارت از مسئله اجتماعی است که چطور با بتانیم ذهنیت های مردم افغانستان، از ذهنیت هایی را که ما برشان مردم خطاب میکنیم اینا را به طرف دولت بکشانیم، که در این قسمت مشکلات بسیار زیادی باوجود است. مردم باور میکنند که اگر مردم به این باور بکنند که دولت واقعا از حقوق از آنها پشتیبانی میکنند و اونها را در موقع خطر تنها نمیگذارند، قسمی که شما گفتین که ما خود ما میره از طریق رادیوهای خود شما بشنویم که همیشه از یک مرکز و از یک بسته زنگ زده بشه بگر که یک هفته است که با نان نداریم، یا مثلا سه هفته است که با باسر هستیم، یا مثلا شش ماه است که با باش نگرفتیم، یا مثلا بسیار گپای ساده دیگه هم مطرح بشه که من فکر میکنم که اگر اردوی با، اگر رهبری رضاوی با در پی حلی مشکلات و مسائل باشه، با دستاوردهای خوب خواد داشتیم. ولی چیزی بسیار مهم اعتبار مردم است. اگر ما بتاریم اعتبار مردم و در قسمت جذب بکنیم و به صدای مردم به اصطلاح پاسخ درست با جای بیتیم، مردم با دولت می باشند، در کنار دولت می باشند. در غیر از او اعتباد دولت، مثلا شما گفتین که مردم عریضای خود را ببرن، بخاطر از اینکه دستگاه قضایی با هم قدر فاسد است که اگر شما با دو رو سه روز پیش شاید یک کسی بودیم که در محکمه اول $4,000 از اونها خواسته بودن، روی آدم حاضر نشد $4,000 رو بده، در محکمه دوم جرم از اون دو چند ساخت، در محکمه سوم جرم از اون سه چند ساخت. اگر حالت اینطور باشه، باز مردم اعتبار بار خود از سر قوی قضایی امریتی کل از دست میتو میرن به طرف طالب و طرف مخالفین.
من نه اتمر سب امر خیل سب من دخپراون پا لمره برخه که پده بحثو کر چه آیا پریختیا هم چنگ چه افغان مقامات و امریکایی قماندانان و چه ده طالبانو حمله کمی سوی دی، ده طالبانو فعالیت کم رنگ سوی ده، آیا استاسی پسیمه که تاسی ده جگره پا دگر که استل دیر وقت راهی سه دا ډول تاسو څنګه نه هنه ګوري چې د افغان دولت د وسلوال مخالفانو په حملو په فعالیت کې کمواله راغله او کراغله وستاسې په نظر د پوزي اړخه کته سی وې سبب څه دی؟ آیا تاسو افغان امنیتي ځواکونه پیوړې شوې دي او که د طالبانو خپل منځي اختلافات په تاثیر کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو نظر صاحب ته او دران ملمنو ته او دی افغانستان ولستا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لکه چې تاسو ویل او د منګ ملمنو په باسو کې تاسو به تر معلومه ده پلان ډول څه ودرې څلور شخصونه دی ورته اشاره کوم اول د ملا عمر مرموز وزیر نه و چې دا د کولای شو چې دا د طالبان صفوف یعنی یو د استانبول وحدت و د په ده باندې راټول شوي و او حتی د ده مرموز وژنه چې خپلې کورنۍ ته هم معلومات نه و دا سبب د دې شو چې اختلافات په طالبان په منځ کې راشي او په مختلفو ډلو باندې په وړو په غټو ډلو باندې وویشي او دا سبب د دې شو چې د دې صفوف تضیب شي او په اکثرو ولایتو دوی خپل منځي جګړو کې ښکېل شو په شینډان کې لکه په غزنی کې پکتیکا کې کونړ کې او نورو ولایتو کې او بالغ چې ملا منصور وټاکل شو چې هغه هم د اسرائیل د طرفه وټاکل شو په دې باندې هم د دوی تر منځ اختلافات منځته راغلل او موږ تاسو ولیدل چې خپله د ملا صاحب عمر زوی وه او هغه د دوی کورنۍ چې وه د دوی سره اختلافات درلود تر اوسه پورې دوی په ډلو وویشل بیا هم په خپله منځو کې حتی د یو بل په مقابل کې د جهاد اعلان وکړ او په بادغیس کې او په شینډان نورو ځایو کې د دوی تر منځ تر اوسه هم جګړې روانې دي په هلمند کې بل دا ده چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې اصلا جګړه په افغانستان کې راوړ شوې ده او دا د افغانانو تر منځ جګړه نه ده اصلا او تر هغو چې په افغانستان کې هغه خارجي استخباراتي کړۍ خپل استراتیجی کې تغییر رانه ولی په افغانستان کې به دا جګړه ادامه پیدا کړي.
بله همینجا امرخیل صاحب با اجازه تان که با محترم آقای گلپاچا مجیدی عضو لسی جرگه هم یک سلام علیکی کنیم. مجیدی صاحب خوش آمدین به برنامه.
تشکر. نظر سلام های من
بله
شمنگانتون و خدمت میمانانتون.
بله اصلا صحبت ما روی ازیست که آیا واقعا قسمی که بعض رهبرهای نظامی خارجی ها و بعضی از رهبرهای ما شما صحبت میکنن میگن که در این روزا حملات طالبان کاهش یافته ولی در عمل دیده میشه که از بسیاری جاها به ما شکایت میرسه که در وجه طالبان هنوز هم نفوذ خود دارن و مردم آزاری خود ادامه میتن. ما گفتیم شما من حیث وکیل مردم در این راستا چی گفتنی دارین؟
تشکر. من فکر میکنم که تا جای گزارش که من خواندم گزارش تا جای زیاد صحت داره به این معنا که ما و شما میبینیم عملات سال گذشته یاد ماست متاسفانه در افغانستان هر روز کم از کم در تقریبا در صد مناطق جنگ جبهه‌ای تا وجود داشته
من.
ولی امسال که نظر به این بود که سال خونین باشه و عملات زیادتر شوه و متاسفانه در او طرف سرحد تدابیر گرفته شده بود بخاطر عملات زیاد بالای تاسیسات و ولایت ها ولی این سال نظر به پیشگویی کشیده بود آنقدر عملات وجود نداشته بیشک در بسیاری مناطق خاص عملیات زیاد شده مثلا ولایت بدخشان و در این اواخر ولایت هلمند ولی در بسیاری ولایت ها محدود شده ای عملیات و چیزی که بسیار برای ما قابل بحث است و ایست که فعلا جبهه جنگ تغییر کرده قبلا حکومت افغانستانی ها قوات های امنیتی ما در حالت دفاعی بودند ولی بسیاری عملیات ما عملیات تعرضی است که یک تغییر بسیار قابل درک است و قابل دید است که ما تغییراتی میبینیم که قوتهای امنیتی ما امروز قادر به این شدن که عملیات تهاجمی بکنن به جای اینکه در حالت دفاع باشن که خودش میرسانه که قوتهای امنیتی ما مجهز وارکیا پیدا کردن وارکیا پیدا کرده دیده چه جنگ خمخته بوزی او دیده ترسنگ دخمن دایی که هغه قوت چی وست لری نی لری خصوصا دوستان و مخی لگه خبری ما دیده واوری دکر چی بخص که پولو که نوام اگو که در خبری هم باشی چی دی خپل مندنی اختلافات باید دیده شوی چی دی خپل منزو کم پا جگرو بندی بخص بختوی او در تصیراتی پو د طالبانو پروژه باندې کړي په ډیرو ځایو کې طالبان هغه مخکې لکه مخکې چې په جنگ کولو په یو احساسات جنگ کولو هغه جنگ تقریبا اوس ډیر کمرنګ شوی دی په افغانستان کې فقط چې جنگ کوي په هر نوم چې جنگ کوي که داعش جنگ کوي د پیسو دپاره جنگ کوي اوس هغه کیدتي جنگ په افغانستان کې ډیر کمرنګ شوی دی چې دا ډیر یو مثبت
بله مجیدی صاحب
په حالت کې راغلی هغه طالبان چې نظریاتی جنگی دل یاد یقیدی پا اساس جنگی
بله.
وی اوز پا جبهو که ندی فقط هاگه طالبان چی فقط دی پیسو دی پارا جنگی دی یا دی خپلو گتو دی پارا شخصی گتو دی پارا مونگ او تاسی گرو دی خل کنه دی اوش را خستو نرانی ولی پا تجارتی مسائل که پا معدنونو که پا پروژو که اوز فقط دی دی پارا طالب واسه را خسته چی دی دی پارا باید دوی جگره همو که اوز دی هلمن جگره چی توده شویده دی مخدره ماوریا دی هیرونو وقت را رسیدله دی اوگوی دی شیری وقت را رسیدله دی دی پارا دقا جبخه گرم ساتلی دی حقا جگره چی مخی پا افغانستان که واچی دی اخی دی پاساس بوا یا دی اخپل دی اهداف پاساس و هغه ډیره کم رنگ شوی دی اوس په افغانستان کې
مننه مجیدی صاحب بله
د گزارش و ډیره برخه یې منت دی تایید ورده او دغه شی مون په افغانستان کې محسوسو
مجیدی صاحب یو ستونزه دلته احساسي کې واغه دا چې نه یوازې عام خلک بلکې افغان سرتیری هم ورته شکایت لري دا قومونه چې طالبان کمزور شي د طالبانو مشرتابه تر فشار لاندې راغلي د امریکا فشار پر پاکستان چې ویل کیږي د طالبانو سره ملاتړ کوي هغه فشار هم زیات شوی ده او ساسې په خبره خو هغه ایدیالوژي هغه مذهبي نظریه تقریبا هم روخانه شوی ده چې ولې دا جګړه پر مخ بیول کیږي شکایت دا دی چې کچیرته دا ومنو چې دغه دوه درې میاشتو کې جګړه کمه شوې ده او افغان ځواکونه برلاسي دي اصلی مسله دا ده چې افغان ځواکونه بیا دغه برلاسي توپ نشي ساتلای د دې لپاره افغان امنیتي ځواکونو مشران امنیتي ارګانونه څه به توکړي چې دغه وضعیت چې اوس ده لکتر لګه د جبهي جګړو مخاوني ولسي هغه سیمه چې له طالبانو نیول کی یا غو ساتل شي په دې برخه کې تر اوسه پر افغان ځواکونو کافي انتقادونه موجود دي په خاص توګه په مشرانو یې
ګورز انتقادونه په هر برخه کې منم دې هیڅ شته دي خصوصا هغه وسایل چې باید دوی ولري چې د زخمی تضرر ورسیږي یا د شهید تضرر ورسیږي یا د دوی اکمالات ضرور کی په دې کې ستونزې موجودې دي دا موږ نشو ویلی چې د رهبرۍ مشکل به وي دا هغه څه چې په لاس کې لرو د هغې مشکل دي چې موږ داسې ترانسپورټي هوایي ځواک نه لرو چې دې ته په وخت ورسیږي دا کمزورتیا شته ولی یو شی زه بې د مبالغې درته وایم هغه دا دی چې رهبری دی امنیتی قواو د هر وخت نه اوس ډیره پیاوړی شوی دی یو مدیریت رامنځته شوی دی دا په سطحې رهبری په حکومت کې یا څوک چې په امنیتي برخو کې دوی هلته مسؤول دي دوی دا احساس کوي زه فکر کوم په دې کې هېڅ سوال نه دی پیدا چې په دا دیارلس کالو کې چې کوم مدیریت اوس رامنځته شوی دی د امنیتي قواو په منځ کې زه فکر کوم په دا دیارلسو کالو کې نه و یو هماهنګي رامنځته شوی یو مدیریت رامنځته دی او تیر دوه شپې مخکې مونږ جمهور رئیس سره چې وغږېدو جمهور رئیس وایي چې تر دومره وخته پورې چې ما کار کولو په امنیتي بخش کې د جګړې مخته بوللو دپاره ما دغه کار کړی دی اوس دپاره ما مسؤلیت سپارلی دی د ما نه خلاص دی یو ښه هماهنګي رامنځته شوی دی تقریبا د تجهیز په برخه کې کمبوتاتې لرو ولې د نړیوالو د یو پروګرام له مخکې دغه کومکونه موس د افغانستان د حکومت سره خصوصا د امنیتي قواو سره کوي مهمه خبره دا ده چې د بس نه وام نه وزم په معذرت سره جمهور رئیس یو ډېره مهمه خبره دا وکړه چې د دې پر څنګ چې جنګ مخته دی د دې تڅنګ سولې پروګرام مخته دی او موږ د هر چا دروازه د سولې په باره کې تکول لري چې دغه پړه په افغانستان حکومت نیونه شول شي چې سبا د جنگ مسولیت موږ ته راځي شي د جنگ مسولیت د هغه چا دی چې څوک چې جنگ په افغانستان کې کوي نو اوس جنگ په افغانستان کې لکه مخکې مې چوي هغه خلک کوي چې وایي شخصي ګټې دي نه مذهبي جنگ دلته اوس ځای لري نه د دین په نامه نه د وطن په نامه نه د ازادۍ په نامه فقط د پردیو د خوشحالولو دپاره د پردیو په استعمالیږي یا د پردیو دپاره کار کوي یا خصوصا اوس په افغانستان کې د افغاني طالبانو په ځای بهرني طالبان په افغانستان کې ډېر جنګېږي په بدخشان کې تاسې ګورئ چې څوک جنګېږي یا په شمال کې څوک جنګېږي هغه افغانان اکثره نه دي په جنوبي سیمو کې یا جنوب غربي سیمو کې دغه اکثره ځایه کې خارجي خلک دي چې په افغانانو سره جنګ کوي چې هغوی تعلقات د پاکستان د فوج سره دي یا د پاکستان د ایسای سره دي نو راځي دې ته د اصل سوال ته چې صحیح ده مشکلات کو په هغه کې وی ولی یو څه باید موږ سربازان یوست باید په نظر کې ولري چې افغانستان په جنگ حالت کې او د جنگ په حالت کې سرباز د ماش غد چې کول او یا د دې چې زستون دي لرم ته فکر کوم دای د سربازۍ د اصول نه لري باید د افغانستان ولس چې کومه قرباني ورکوي سربازان قرباني ورکوي دې ته د احترام په سترګه وګورو او یو نیم څوک چې د خپلو شخصي مشکلاتو دپاره غږ راپورته کوي باید دغه زمونږ هیله د دوی نه دا ده چې دغه مسایل دوی په ځای د دې چې مطبوعاتي کې دا به ضرور نه وي چې مونږ د امنیتي قواو باندې مونږ د دې په ځای نیوکه وکړو. ښه خبره دا ده چې د اصلاح دپاره پیشنهادونه وشي، نه دا خبره چې مطبوعاتي شي او دغه مسایل چې ما ته ماش نه رسېدلی. طبیعي خبره ده چې په جبهې کې د ماش نه رسېدو مشکلات به وي. ما درته وویل چې مونږ خصوصا په ترانسپورت برخه کې چې ډېر ستونزه یا ډېر غږ راوځي هغه دا ده چې زخمي دي هر کله وخت کې د هوایي قواو لخوا باید ورسېږي. مونږ متاسفانه په دیارلس کالو کې څه چې لرل په نظامي بخش کې هغه د من دلالت خدای دې چې خارجیان مونږ سره کومک وکړي. مونږ اصلي هغه زریوال قواوې چې وي، لوی وسلې چې وي، تر هوایي قواو پورې د من دی وړل شوې. مونږ په ځای دې چې
تشکر مجیدی صاحب، بله تشکر مجیدی صاحب. در کنایه پروگرام آزادی شنوندگان را که ما همین موضوع معاشات پلیس های سرحدی را طرح کرده بودیم، همون در کنایه به خیال انتقاد کردین. به هر حال وظیفه ما هم است که صدای مردم از طریق رادیو آزادی برسانیم. به هر حال جنرال صاحب محترم آقای امین‌الله امرخیل، حال نظر شما رو در مورد از این که پلیس ما و اردوی ما و همین نیروهای امنیتی خوب قوی شود، اینا باید یک استراتژی مرکزی واحد باید داشته باشند. مثلا حال مشکلات عمده که به ما میرسه اربکی ها صاحب به نام پلیس محلی هر چی کس، اینا بسیار زیاد مردم آزاری میکنه و ما این موضوع رو با محترم دکتر نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت داخله که در میان گذاشتیم، اونا می موضوعات رد نکردن، گفتن 104 مورد ما به قضا تسلیم کردیم. از این قبیل مسائل چطور شوه که پلیس ما، اردوی ما همی یک مرکزیت واحد داشته باشه که اینا بتانن قوی برخورد بکنن و بالاخره بیجار جنجالا به داخل افغانستان نجات پیدا کنه؟ سیب
با طور که دوستا فرمیدن ما گپای وکیل صد فیصد کاملا ما قبول میکنم و واقعیت گفتن. همچنان یک تفسیره دارم پیش از اینکه سوال جواب بدم. در سال گذشته که رئیس جمهور تبریک گفتن که سال بقا بود، به شما بهتر معلوم است که بیشتر از تقریبا 1800 بیزای خرد و کوچک نیروهای ناتو از اکثر ولایات و جای سپذیر که از نگاه خریده و جایی که یا سروی کرده بودن، سروی امنیتی در اوجه جا بجا شده بودن یا را ترک گفتن و تخلیه کردن، و در این زمان فشار در مخالفین زیاد بود و استراتژی آیسایی بود از یکی از ولایات باید سقوط داده شد و شورای کویته و شورای پشاور در داخل افغانستان باید ایجاد شد و تمام مخالفین باید با فشار بین‌المللی که بود باید در ساحات او طرف سرحد باید در داخل افغانستان آورده شود. در این زمانی که تخلای امنیتی به وجود آمد و پوستا را ترک گفتن، بیزا را ترک گفتن و فصل جنگ هم رسیدن، طبعا نیروهای امنیتی زیر فشار بودن، نیروهای امنیتی افغان. اما با کمایی وقت که زمستانی که پیش رو ما داشتیم، با تغییر استراتژی ملی نیروهای امنیتی خصوصا شورای امنیتی ملی و ریاست جمهوری، ما تغییراتی را دیدیم که پوسته های خرد و کوچکی را که در ساحات بسیار دوردست و آسیب‌پذیر بود یه جمع‌آوری شد و ما قطعات ریزرف در تمام ولایت استراتژی تطبیق شد. ریزرف و کنش تری و قوی و قطعات ریزرف ما ایجاد کردیم که ما باید دشمن سرکوب بسازیم. پوسته سازی همیشه آسیب میدیدن، باعث تلفات میشد و طبعا سالی که سال بقا بود نیروهای ما زیر فشار بودن و فعلا تعرض جنگ و ابتکار مانور عملیاتها تمام به دست نیروهای دفاعی کشور است. خصوصا ما که در ولایت غزنی هستیم، 80% ولایت غزنی نظر به سال گذشته امنیتش بهتر شده، در حالی که یکی از ولایت بسیار آسیب‌پذیر و دارای 18 ولسوالی و ولایت مرکزی است که بسیار جنجال های امنیتی زیاد بود. پلیس بر شما بهتر معلوم است، پلیس فعلی، پلیس چند سال پیش نیز به توجه بسیار زیاد شده، هم کارهای بین المللی ما، هم استراتژی که جدید به وجود آمد، حتی تیمای بایومتریک آمدن در می ولایت آسیب پذیر که ما 17 ولسوالی داریم، در تمام ولسوالی از جا رفتن، تمام موجودی صورت
امرخیل صاحب، بعد از اینکه کل ما از یک زبان یک طرفه صحبت نکنیم صاحب، امیر کمیسیون مستقل حقوق و بشر اینا به رهبری محترم سیما سمر کست، اینا یک گزارش در یه اواخر چاپ کرد در سال که گذشت، میگن که افراد غیر ملکی 3129 نفر افراد ملکی کشته شده و تقریبا اضافه تر از 6000 نفر هم زخمی شده. یعنی نتایجی که ببینیم مردم در یک سال بسیار زیاد بهای گران هم پرداخته، سبیر هم فرامو نباید بکنیم. اتمر صاحب،
بله
اتمر صاحب، شما اگر در مورد بله بفرمایید صاحب،
به شما بهتر معلوم است که تاکتیک مخالفین حال تغییر کرده، از مساجد، از خانه های مردم، از باغ ها، از عطا منازل، از اینجا جنگ پیش میبره علیه نیروی امنیتی. باز هم گزارش را که حقوق بشر نشر کرده، فکر کنم که یک بخش عمده از این تلفات مربوط به مخالفین میشه.
بسیار خوب، تشکر امرخیل صاحب. اتمر صاحب، شما خوب این موضوعات تعقیب میکنید، ما با اجازهتون شنونده عزیز هم بگیریم سوالات، همین نکات مهم رو باید یادداشت کنین که باز در سوالا که جواب میتونین وارم جواب بدین، باز روی از این که چطور میشه که یک پلیس قوی، اردوی ملی قوی که از طرفداری مردم برخوردار شد، چطور ایجاد شد، روی از اون یکم صحبت میکنیم. حالا نوبت شنونده عزیز ماست که اونا تلفن بکنن 0799-203-540-07-822-755. شنوانده عزیز، حال نوبت شماست، اینمی ساعت که همین لحظه اگر تلفن که انشاءالله موافق میشن که صدایتان از اینجا بیرون بکنین.
بله، مهربانی اوکراین.
نظر سپ رزلتون سلامیم ملمانو تا
مالکان. وعلیکم السلام.
پریشان زحمت در کن دنیزار و
اتخاب. پریشان سپ مهربانی اوکراین.
یعلان کنم دا و حنیس اتمر سر تخا دو وقت نیوره که من سپالبارو برلاسو یک وای ما دستان خبر خدا چیزی ولی دا خبره که من برلاسو دریگی لکه خل قوانینه لری دو پانزو سر سرور پانزو سملکونه دو حکومت زمینی و آسمانی قواتونه یا حوالی قواتونه لبی کردی مستمل اطلحه و قوان لبی کردی در حال چه دا طالبانو ده معلوم نه خړې معلومانه ده درګه معلومانه ده یو کور نه لري خو چې کی او دوی وایي چې موږ پرلاسي سره ده چې د طالبانو رو افغانستان ټول ولسوالۍ شکایت کوي او هغوی په والو سره باندې دعا کوي چې دا موږ نیولی دی
مننه پریشان صاحب، فقط یو تصحیح یو یادونه کو چې حنیف اتمر صاحب په خبرونه کې موږ سره نشته، تاسو فکر کوم د ملي امن د شورا مشر یادوي، موږ سره اسحاق اتمر صاحب چې د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه دی. بل اوریدونکو لرو، مهرباني وکړئ.
مراد صاحب، تاسو نظر صاحب او درنو ګډونوالو ته، تاسو تخنیکي همکارانو او ګران هیوادوالو سره ګډ احترام او سلامونه وړاندې کوم. بسم الله من جرمني.
بله بسم الله.
مراد صاحب، تاسو ټکی ته اشاره وکړه خو مخکې لږ سپیغه باندې لږ ترڼا واچوم. اول به رسم د خپل نظر ته، دا یو ډېر لوی بحث ته، دغه د یوې نیمې لسیزې جګړې روانه ده، په دا څو دقو کې نه خلاصېږي، څوک برلاسي څوک برلاسي نه دي، وایي لمر په دوو ګوتو نه پټېږي. او په دې ارتباط کې تاسو ماته حق راکړئ یا اجازه راکړئ که دا واقعا د ازادي راډیو په پروګرام کې مې سره مېلمه کړی، نو زه به کلی په کلی ولسوالۍ په ولسوالۍ دواړه خواوې درته تشریح کړم. خدا به د بل وخت خبره یې نن به پکه دومره وایم چې مجدي صاحب ځینې نور کسان یې په ورغیو کې د شرشم نه زرغونوي، عیني حالت یې وګوري. دا اوس په ګردیز کې سال دفتر خو د پکتیا یې زموږ د پکتیا هم پټان لارې بندې کړي دي، په زرمت کې مطلق دوی حاکمیت لري. نورمنت کو کې بدخشان هي خواته پری د شمال قضیه خو جلا د غبل بنل لري، ولی شمال کې داسې حالتونو تغییر وکدام یو 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 بس بس پی وسی، ولی خو په نور سیمو کې، په جنوبي نور سیمو کې سال د په شرق کې د سال د دغه سناخ نه خو.
اما بسم الله، فقط کچې د مجدي صاحب، bale او بخې مجدي صاحب هم شاید موږ سره تلیفون پلی کې وی، هغه هم د جواب درته وي. په شمال کې چې جنگيږي
څومره افغان وسلوال دي په شرق کې په دغه دایش په نامه چې څوک راغلی دا څومره وسلوال دي؟ بل زموږ پښتنه دا سوال داسې مطرح کړی نه و چې څوک برلاسي دي. موږ ویلې چې جګړه کمه سوې ده، د طالبانو فعالیتونه کم سوي دي، او بله خبر دا ده چې د طالبانو په ولقه کې چې کومې سیمې دي چې تاسو یادوئ چې کوم ولسوالۍ دي هلته ژوند څه ډول دی؟ په دې مهرباني وکړه. بسم الله
پوسمن دغه د مرسته حکومت بس دغه بیا هم خبره ته چانس راکو. ولس مخکې یو چا وویل امرخیل صاحب کومبل څوک له سویس څخه خبرې وکړې، ویل ولس زړونه مات شوي دي. نو دلته طالبان سره خلک ولاړ دي، دلته دولت لخوا فشار دی، هلته فساد په دولت کې د راکټونو هوایي بېل هدف راکټونه دوی په کلي ورولي، نو کلی خو خود له طالب سره درېږي او عیني حالت په بل شکل. مګر اصلي خبرې ته راځم، مراد صاحب هغه د تر ټولو تاسو خبره ډېره مهمه وه، هغه دا وه چې که چېرته حکومت حاکمیت په اصطلاح کوم ځای ترلاسه کوي ساتلی نشي، دا معنی دغه څه چې د ناټو پرېکړې یا وعدې وسوې د میلیاردونو کومک کېږي تر 2018 پورې د جګړې مصارف ورکول کېږي، یعنې د جګړې په آخر کې به بیا هم ځای نه وي ساتل سوی، میلیاردونه به هم تللي وي، فزیکي قوه به هم زموږ له دواړو خواو تللي وي، طالب به هم وژل سوی، افغان عسکر به مې وژل سوی، ټول انرژي به مې ختمه وي، بیا به جګړه ختمه وي، میلیاردونه به ختم وي، بیا به هم هغه د نوې لسیزې مېلې روانې وي، کور په کور به جنګړې، یعنې ګټه څه دا دولت دا سولې په طرف
واخلو. پام دې خبره به ملمانه ستاسو بحث وکړم.
بله شنوندې دیګره بگیریم. بله بفهمید.
سلام علیکم.
وعلیکم
سلام. علیکم
وعلیکم السلام.
زه محمد نبی، محمد نبی د مرسته ولایت سستای سره په تماس کې ما.
مهرباني
تاسو مرسته سلامونه وړاندې کوم. بعد سره ستاسو مرسته زموږه خوښتي چې ته ملمانه تاسو په کار کې حضور لري، ورته خپل پر سر باندې خلاصوي او خیر خیرت دې شي. نه چې وراسي د جنو کتیسي متوګوري چې جن په حالت باندې دی او په حالت باندې قرار لري، ولسوالۍ چیرې دي او د ولسوالۍ ولسوالانو چیرې ولسوالۍ د ځانه سره وړي دي؟ مثال یې د خاشرود ولسوالۍ ده، مثال یې د ولسوالۍ ده، مثال یې د کوهستان ولسوالۍ ده چې د فراه ده، مثال یې د دلارام ولسوالۍ ده، مثال یې د واشیر ولسوالۍ ده، مثال یې د خاستپیر ولسوالۍ ده.
ډېره زیاته مننه. فقط زموږ ملمنو هم فکر نه کوم که د سویلي چې خیر و خیرت د ټول ځینو کې، او تاسو چې کومه ولسوالۍ شمېرئ خو زیات نه زیات 40 به 30 به، لیکن افغانستان په سلګونو ولسوالۍ دي او په ځینو سیمو کې یو نسبي امنیت قائم دی. ډېره زیاته مننه کوم.
بله بله یو شنوندي دیګر هم میگیریم. بله شنوندي بفرمایئ. صاحب
در حقیقت موضوع برنامه شما کشتار و گوشتاری است برای طالبان که چرا جنگ نمی کنید و چرا جنگ شدت نمی بخشید. اصلا شما و مهمانای عزیز شما از واقعیت ها بالکل دور هستند، چشم پوشی می کنید، از واقعیت ها آگاه نیستین.
خیلی شما بگوین که ما آگاه شدیم. سیب امی نظر شما چیست؟ بگوین شما چی از واقعیت ها؟
نظر ما اینه نیست، واقعیت هایی ترست که برادر گل شما میگوید که موضوع را که مطرح میکردین در طالوی از مهمان های گرامی یکی از اعضای طالبا را هم میداشتین و اگر آنها به دستت شما قرار نمیگرفت، یکی از امی مناطق دوربسته که در دست تصرف طالبا است از اونها بپرسین که شما چی حالت دارین؟ شما برادر در کابل ششتین یا در چکسلواکیا ششتین؟ برادر از افغانستان گپ میزنین، از واقعیت ها بالکل خبر ندارین، رسانه های ما بالکل دروغ میگن، واقعیت بالکل ندارن. به طور مثال سخنگوی وزارت دفاع ما میگوید که ما 60 نفر 60 نفر کشتیم، تو در رسانه ها برای ما 10 نفر جسدش خونشان کتی، 4 نفر خونشان کتی.
خواهین شما بین صدایتان کشیدین و نظرتان گفتین، بسیار جد تشکر. حال میریم به مهمانای محترم ما مراجعت میکنیم. اتمر سیب شما سوالها رو شنیدین، چی میگین؟ مقصد شنوندی آخر ما پریشان واری بود، بسیار انتقاد شدید که این رادیو را فقط که ما کارا را فقط ما میکنیم. بفرمایید.
خب من فکر میکنم از شنونده آخر شروع بکنیم.
اینا
نظر خود دادن ولی که نگفتن که جایی که دا مشکل دارن و یا تشویش دارن زندگی چطور است. ما
بله.
باید میفهمیدیم بر ما باید یوازی که انتقاد میکردن میگفتن که طالبا اگر از خوب مردم هستن یعنی تو مردم آزار را بیتن از خانه مردم دار نبیگیرن در خانه مردم نبیرن حکومتشان بسیار خوب است ما مثلا بسیار خوش هستیم از پیشان که ما میفهمیدیم که دا از این حالت که ناراضی هستن از کدام حالت ناراضی هستن دولت اینا را اذیت میکنه یا مخالفین یا را اذیت میکنه تنها اینا مو شکایتی که داشتن انتقاد کردن که شما در کابل هستید و در چکسلواکی هستید ولی با اینجا در مشکل هستید و مشکلشان چی است؟ اگر اینا میگفتن که با از ولسوال طالبا یا کسی که قومندان طالبا است اینجا بسیار راضی هستیم بسیار خوش هستیم بر ما یک فیدبک میشد و یکی میگفت بسیار ظلم میکنم ما میفهمیدیم که بالاخره چی سوالشان یک نوع گنگ بود که ما فهمیدیم که بالاخره ایدا دل خوش داره از دولت یا دل خراب داره یا از طالب دل خوش دارن یا دل خفه دارن دیگه ما نفهمیدیم و آمدیم سر بازو برادر دیگه ما که پریشان نام داشت خدا اینا را پریشانی بکشن اول با فکر میکنم اسم با مسما گذاشتن که نفهمیدن که با کیست
بله.
و فهمیدم که نارستی پریشان هستن و گفتن که شما میگین که ما برلاسی هستیم یا ما موفق هستیم نسبت به طالبا شما ببینین یک جنگ را که یک کشور همسایه با کشور که صاحب سلاح هسته‌ای و اتمی است کشور که 5 لک اسکر و یا بیشتر 5 لک اسکر تعداد زابی داره کشوری که یک استخباراتی بسیار قوی داره در پشت تواب جنگجویا حضور داره و ما متاسفانه 2400 کیلومتر سرحد با این کشور داریم و این کشوری که از نظر استراتژیک همیشه موقعیت دشمن را در مقابل ما گرفته کشوری که همیشه ما را آزار داده کشوری که همیشه از افغانا انتقام گرفته کشور که همیشه خود افغانا را ریختانده در عقب اوربو مخالفین کشور ما قرار دارن که اینا روزانه کوشش میکنن توسط پلان ها و ابو نقشه هایی که دارن به انواع مختلف افغان ها را اذیت و آزار کنن و از افغان ها قربانی بگیرن ما در مقابل جنگ علیه تروریسم قرار داریم ما علت از این تو نیست که با بگیم که با دست بالا داریم از طالبا با افغانستان امروز ببینید در قطار کشورهایی که اونا بر جنگ علیه تروریسم قرار گرفته در خط اول قرار داره شما امروز در اروپا ببینید چی حالت است شما امروز در امریکا ببینید چی حالت است ما در اوتر یک کشور زندگی میکنیم مخصوصا در اوتر یک سرحد زندگی میکنیم که صدور تروریسم صدور ابو هسته تروریسم مادر تروریسم در اونجا قرار داده گروپ های افراطی در اونجا سربازگیری ها در اونجا است پول به اونجا سرازیر میشه از شیخ های عربی و کشور های عربی این گپ بسیار ساده و آسان نیست که ما بگیم که امروز باید میتاریم تمام از اینا را در یک روز تصفیه بکنیم و اینا را از بین ببریم وقتی که ما میگیم که حداقل ما از حالت دفاعی بالات تاجو می رفتیم این ما یک قدم پیشتر گذاشتیم وقتی که ما بگیم حرکت مخالفین ضعیف شده یک قدم ما جلوتر است وقتی که ما بگیم ما تحرکات مخالفین خود سرکوب میکنیم یک قدم به جلو است درست است که ما مشکلات خود داریم با این طور میگیم که در هیچ جای در سر تا سر افغانستان در تمام ولسوالی ها هم قانون برقرار است و هم حکومت حاکم است و هم همه چیز گل و گلزار است هیچ وقت یه داره نمک یک آدم دولتی هم نیستم و هیچ نوع مقام هم ندارم در این نظام ما این را نمیگم
تشکر
از دولت کسی گپا گفته
بله
خب دیگه برادر ما
بله.
مسئل سه پس
حتما سه باجازی تر ما یک میمان دیگه هم داریم که از نام یک سلام علیکی کنیم محترم جنرال صاحب عبدالهادی ایماق کارشناس مسائل نظامیستان گفتیم با اونو هم یک چند لحظه صحبت کنیم ایماق صاحب خوش آمدین صاحب
سلام بر شما و نظر محترم رادیو آزادی شد
بله ای مقصد ما بسیاری مسائل تا حال صحبت کردیم، منتها یک موضوع به خیالم که ماند و ایست که امی مسئله کاهش حملات طالبا و ضعف از اونا و قوی شدن اردوی ملی و پلیس ملی روی ازی زیاد صحبت کردیم و هر کس نظر خدا گفت، شنواندام هم تنقیدهای خدا گفتن هم سوالات خود طرح کردم، منتها یک موضوع مانده که در این اواخر ما شما شاهد از این بودیم که در سطح جهانی هم مثلا امریکا اینا سر پاکستان یک ذره فشار زیاد ساختن، ای ما آیا یکی از نقاطی هست که یعنی طرف مقابل طالبا یک ذره مسائلشان کم شده سه؟
بله مسئله شما را گرفتم، کاهش عملات طالبان نشانه ضعف گروه نیست. طالبان پس از ضربات سنگینی که نیروهای قوای مسلح کشور با طالبان وارد کردن تضعیف شدن، ولی با اون شکل نیست، هنوز قوت طالبان با قوت خود باقی است و طالبان ما به این باور هستیم که طالبان هرگز پیروز نمیشه، ولی یک تهدید دوامدار باقی خواهد ماند. طالبان منتظر بودند که اگر کمک های جهانی و اردوی فارستان صورت نگیره اونا دستی بالا خواهد داشتن، ولی در این اواخر دیده میشه که پس دوباره حملاتشان در ولایت قندوز در دو اینا سرعت بخشیدن.
بله ډیر زیات مننه جنرال سیمه ماق. جنرال سیمه امر خیل تاسو ووریدل چې جنرال سیمه ماق وی چې سید چې طالبانو ته یو څه ضرر رسیدلی ده، اما دومره چې ویل کیږي د افغان دولت ادعا ده چې طالبان زیف شوی په همدې خاطر حمله کوي سوي دي، وای چې دا خبره سم نه ده. دویم از ما پښتنه هم تاسو نه ده چې تاسو چې جګړې په ډګر کې است په خپل افغان امنیتی ځواکونه دولت سوالي او په سطح پولیس په دې جګړه کې له کومو ستونزو سره مخ دي، یعنی داخلي ستونزې مو څه دي؟ د مهماتو موضوع ده، موږ مخکې د وزارت دفاع سره هم دا موضوع مطرح کړه چې ځینې پوستې شکایت لري چې په ورځ ورځ موږ معاصره اوسېږلې که موږ ته پر وخت اکمالات نه کېږي، لوجستیک مسئله هم یو نیمګړتیا ده. په دې دواړو موضوع غواړو چې ستاسو نظر واخلو.
اول خو زه د هیوادوال ته وایم که چیرې چې پریشان سی ویلې برلاسي دای چې د خلکو زړونه سړی لاسته را نه وړي او سیمې لاندې کي او په سیمو کې حتی د زانګو کې ماشومان حلال سي او د خلکو په ناموسو باندې تجاوز سي، د خلکو کورو ته ور واچول سي، نو فکر کوم دې ته به موږ برلاسي نه سو ویلی. برلاسي هغه ته ویل کېږي چې موږ د خلکو زړونه تسخیر کړو، نه چې سیمې موږ تسخیر کړو او غرونه تسخیر کړو او کلي. تاسو ته بهتر مه چې تما په غزني کې تقریبا څکان درې زره کلي وجود لري، نو په دې درې زره کلیو کې خو موږ نشو کولای چې ټولو کې باید امنیتي قواوې پرتې او ټولې سیمې باید هر چې د پولیس او د موږ نړیوال تړي او سیمې وساتل شي. اصلا دغه د مراسي خبره که چېرې په جنایت چې په قرآن شریف کې من کېده او په حتی د مکه مزمه کې د پیغمبر صاحب په زیارت کې انتحاري وکړه، که دې ته برلاسي وایي خو دوی برلاسي دي تر عربستان سعودي پورې هم دوی رسېدلي اوس.
بله
او د موږ ستونزې مخ په کمېدو دي. یوه ستونزه چې پخوا وه چې هغه امنیتي ستراتیژي صحیح نه وه عملي شوې او پوسته سازي ډېره شوې په ډېره لرې سیمو کې چې دوه پنځه یا لس نفره په پوسته کې وو، هغه سپرزیر نقطې وې، حمایت یې هوایي وجود نه درلوده او کله به چې مخالفین په اشر ډول باندې له نورو ولایتونه 200-300 نفر اشر کړل په اصطلاح او رابغله حمله به وکړه، طبعا هغه پوستې بال تاثیر پذیر کېدی او تلفات به وته واردېدل. اوس تقریبا شپږ میاشتې کېږي دا کامله تغییر کړی ده، هغه پوستې چې غیر ضروري دي په هغو باندې ډېر بحث اوس په ځینې کې او ټول موږ په ټول ولایت کې خصوصا موږ ته هم چې داد شوی هغه پوستې راکمې شوې، هغه نقاط چې اسیب پذیر و په هغه کې لوی بیزونه واچول شو، قدرت د معانه ورباندې ډېره توجه وشوه، د موږ ریزرف قطعات ایجاد شول. طبعا ستونزې ستاسو ما اول کې ویلې چې مخکینی کال د بقا کال و، داسې موږ نه وایي چې مشکلات نشته. فساد هم یوه ځانګړې پدیده ده چې هغه هم پولیس تعدیدوي او هم په نورو اداراتو کې چې دغه هم کدیده مخنیوای وسی او موږ باید تنا د پروزی اخ کې باید فکر ونه کو. اصلا زه خو په دې فکرم چې باید افغانستان کې سوله راشي، که مخالفین چیرې واقعا افغانان یې د موږ غیر خو تخلاص راست مسجد و دی خپل وطن ته خدمت وکي. او په څنګه تاسو وګورئ په فقر ده، خلق دیر به وزل دی غریب دی به مواد مخدر دی احتیاط موضوع ده دی فساد موضوع ده دی انکشاف موضوع ده تقریبا دی زخ بدی عقیدن سلاس چی ساده باید من لطوپه کار وخلو احتیاط چی ساده باید من خواه حکومت باری کار اهل کار تو سپارو سیدا پر بخانه حکومتو که قطعا درک ندلود اگه مجازات مکافات بم سرچپه تدید کرده چا به صحیح
مجازات و چاپ بله من ډیر زیاته مننه اتمر صاحب جنرال صاحب امر خلم یو مسئله ته اشاره وکړه چې موږ باید ډیر زیات تمرکز او فکر په دې وکړو نیت مو دا وی چې په افغانستان کې سول راشي او له هر خوا چې افغانان وجل کیږي دا بنشي مخکې زموږ اوریدونکو بسم الله صاحب هم دا خبر وکړه چې په سول زیات تمرکز پکار دی اوس نو کپه د سول باندې خبرې کوو او فکر کوو چې موږ د سول ډیر زیات مینوال یو او ډیر زیات پلوی یو د افغانستان ولسمشر اشرف غنی خټول د معلومه ده چې د پاکستان پر ولپنډي کې جی ایچ کیو ته لاړې اند پوزا غسلی قرارګاه ته لاړ خپل هم وایي چې په وار واره چې هر دروازه مې وټکوله اوس کچې ته خلک دا اعتراض کوي چې حکومت سولن غوړي جنگ کوي نو اخوا پښتنه دا پیدا کیږي چې د طالبانو کاغه پخوانی مشر وژل شو د ملا هبت الله خونزاده خو نوې ده تروس دغه دو درې میاشتو کې د دې سړي لخوا د سولې کم پیشنهاد شوی دی الاقل افغانستان ولسته خو دې وایي چې موږ دغه پیشنهاد کړی دغه زموږ د سولې لار ده افغان حکومت یې نه مني یعنی فکر نه کوي چې په دې برخه کې پر افغان حکومت یا پر ولسمشر د سولې په برخه کې انتقاد یو څه کمزوری دی
زه په دې باور یم چې د افغانستان حکومت په دې بخصوصا په دې دوه کالو کې د هغه ټول امکانات ځینې استفاده وکړه کوم چې دوی په لاس کې درلودل د نړیوالو نه تاسې دغه څلور اړخیز کانفرنس ته که وګورئ د امریکا چین پاکستان افغانستان او دغسې د سولې د شورا د لارې نه هغه هلې ځلې چې دوی کړي دي یقیناً هغه ګاورې دي چې خپل ولسمشر ځینې هیوادونو ته سفر وکړ او په دې برخه کې دوی هڅه او تلاش دا و چې وشي کولی چې د سولې په لاره کې څه خدمت وکړي ولې متاسفانه مخالفین لکه چې جنرال صاحب باق ویل زه د دوی نظر سره ډېر موافق یم چې مخالفین غواړي چې یو طویل المدت تهدید د افغانستان د حکومت دپاره وي زه په دې باور باندې یم چې که دوی سولې ته حاضر شي دا سوله به صحیح سوله دي او دوی به د دې سوله نه په خپله ګټه په خپله نفع استفاده وکړي ولې ځکه چې دا د هغه هیوادونو د استخباراتي علاقاتو یو ستراتیژي ده چې یو مخالفت باید د افغانستان حکومت په مقابل کې دوی په طولاني مدت کې ولري دا چې هر رهبری په طالبانو کې راځي هر تغییر په طالبانو کې راځي نهایتا دغه تهدید د افغانستان د رژیم دپاره د افغانستان د ولس دپاره د طولانی مدت د اوږدمهاله دپاره یو تهدید دی دا که مونږ وایو دوی د سولې د لارې نه راځي حکومت سره دا به نه راځي دوی که شکست خوري شکست به بخوري دغه لکه یو موانع غوندې لکه د پیشرفت یو موانع غوندې د زمونږ د همسایګانو په لاس دغه ستراتیژیانو یو برخه دی چې د افغانستان حکومت همیشه تر تهدید او تر یو فشار لاندې ونیسي نو زه هیله دا لرم چې حکومت دې د دې په دې برخه کې ډېر توجه وکړي بلی اردو او بلی پولیس او نور امنیتي ځواکونه د صادقانه خدمت کې د دې وطن دپاره او دوی د داسې نشي چې لکه چې مخکې وویل شو چې د دوی خپله د دوی له منځ نه هغسې قوتونه را پیدا شي چې د نظام د تخریب دپاره تاسې څو ورځې مخکې ولیدل چې یو عامر دی او حوزې چې هغه د یو وکیل صاحب ورور هم دی نو هغسې کارونو ته لاس پورې کړی و چې په خپله حوزه کې دوی په اختطاف باندې لاس پورې کوو که مونږ په نظام کې دغه کسان ولرو که مونږ نظام کې دغسې کسان موجود دي زموږ په امنیتي ځواکونو کې هغسې کسان هغسې قوماندانان موجود دي چې هغوی د دښمن دپاره کار کوي چې هغوی دښمنان په خپل موټرونو کې انتقال کوي دا خپله یوه لویه ستونزه زموږ په خپله نظام کې دی نو زه داسې توقع کوم چې زموږ رهبري په امنیت ویلي کې او دغسې په نظامي ځواکونو کې دی بلی اردو بلی پولیس یا مثلا د خیالي پولیسو خبره ده چې دا طبیعي ده تاسو پوهیږئ د تر شا یو فساد یو لوی فساد شتون لري نو من دې په دغه برخه کې به دا چې موږ ستراتیجی جوړ کړې صحیح خبره دا چې موږ اوس ځواکمن شوي دا ښه خبره ده، لیکن دې سره سم موږ به دغه تصفیه هم شروع کړو چې هغه ناسالم کسان، هغه کسان چې دوی په بلی ګټو په بلی برافیو باندې عقیده او باور نه لري، د نورو کسانو د برافیو دپاره د نورو کسانو د اجنډا دپاره کار کوي، هغه مشخص کړو او د هغوی سرنوشت هم معلوم کړو په دې وطن کې.
تشکر. خب امرخیل صاحب، شما استاد سخنانتان جمع بندی بکنین. یک سوال هم علاوه میکنیم، مسئله فشار امریکا سر پاکستان صاحب. هفته گذشته بسیار زیاد در هر جای تره میشد، یک دفعه گم شد صاحب. چطور تر مسائل یک ذره زنده نگاه کنه دولت افغانستان که این موضوع در گوش جهانیان برسه که یک دفعه پس فراموش نشه صاحب؟ در تر موارد چی باید شد از نقطه نظر سیاسی هم صاحب؟ یک آن کارا باید شوانه؟
بله، همه اقدامات خیلی دولت جمهوری اسلامی افغانستان و فشارهایی که بالای پاکستان آمدن و تمام جامعه بین‌المللی فعلا به این متعقن شد که مراکز اصلی تروریسم در آن طرف سر است، تخت کراچی است، اسلام آباد است، در راولپندی است، در وزیرستان است و ایار درک کردن. پاکستان طبعا زیر فشار سیاسی قرار داره و هم فشار سیاسی و هم در داخل تقویت نیروهای امنیتی و حمایت قاطع طوری که استراتژی ناتو تغییر کرده، این باعث از این خواهد شد که ما ابتکار عمل در جبهات هم به دست بیاریم و باعث تقویت روحی نیروهای امنیتی شده. در پاله عزیز در بخش صلح هم باید کار شده و فعلا امو تشت رسوایی مخالفین هم از ما مفتیده. بعد از عملاتی که در عربستان سعودی صورت گرفت، مردم، تمام مردم از این روی گشت هنده در قرجات، در قصبات و این هم یکی از موفقیت هایی است که باعث از این میشه که روحی دشمن هم شکسته و باعث تضعیف روحی دشمن شده و قدرت مانور قوتای امنیتی ما بیشتر شده.
خب بسیار زیاد تشکر. به پایان برنامه رسیدیم، وقت ما حال تمام است. از محترم آقای محمد اسحاق اطمر، کارشناس مسائل سیاسی بگوییم، محترم جنرال صاحب امین‌الله امرخیل، محترم آقای گلپاشا مجیدی عضو ولسی جلوی که از طریق تلفن با ما میمانشتن، همچنان جنرال صاحب عبدالهادی ایماق و همچنان محترم جنرال صاحب محمد رات منش، از کلتان تشکری میکنیم. تا برنامه آینده خداحافظ و ناصرتان.
نداند رسمی غریبه
دلی زار ریک من دارم.
رسمی یاری بی وفا یار من دارم بی وفا یار من دارم بازا ریت لم خوش دل آزار که من دارم دل آزار شام از پا گهی دست زنم بر سر گهی دست زنم بر سر گهی خواه ریک شام از پا گهی دست زنم بر سر گهی دست زنم بر سر یاری بی وفا یاری که من دارم بی وفا یاری که من دارم نازا ریت لم کوشه دل آزاری که من دارم